نن مازیګرنی خبري مجلې اوریدو ته ز احمد تکل خرغلاست درته وایم. دا نیم ساعت خبری مجله د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په هلمند ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه د عمومي قمندان څرګندونې د دې پروګرام ټاپ موضوع ده چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ راپور پرې لرو. خو راپورونه له خبرونو وروسته راځي. د خبری مجله د افغانستان او نړۍ په وروستیو خبرونو پیلېږي چې جانقا الکوزي برابر کړي دي.
غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې طالب وسلوال وژل شوی. د انګلستان صدر اعظم وایي سږنی اوړی په افغانستان کې ډیره انګلیسي عسکرو ته ډیر سخت اوړی دی. جمهور رئیس حامد کرزی په لوګر ولایت کې د لارۍ بمي چاودنه غندلې ده او د چین په اورومچی ښار کې د دولت له بندي سره سره مسلمانانو په مسجدونو کې د جمعې لمونځ ادا کړ. خبرونه وای لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون وایي سګنې اوړی په افغانستان کې ډیره انګلیسي عسکرو ته ډیر سخت اوړی دی. دا خبره نن په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وکړه. پرون په هلمند کې دوه نور انګلیسي عسکر هم ووژل شول. په دې مړینې سره په روانې میاشت کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمېر نهو ته ورسېد. د انګلستان د دفاع وزارت نن وویل د دوی یو عسکر په هلمند کې د غزمې په مهال وژل شوی او بل یې د امریکایي ځواکونو سره د طالبانو ضد جګړې کې د وررسېدلو ټپونو له وجې مړ شوی دی. د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې افغان او ائتلافي ځواکونو پوځي عملیات کړي او شاوخوا 22 تنه افغان او بهرني طالب وسلوالي پکې وژلي دي. د غزنی ولایت د امنی قمندان جنرال خیالباز شیرزوی ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي دا عملیات تیر شپه د ګیرو ولسوالۍ د سلیمانزو په کلی باندې ترسره شوې دي. جنرال خیالباز وایي په عملیاتو او هوایي بمبارۍ کې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی او دغه راز ائتلافي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر وایي تیره شپه د خوست په یو کلي کې د طالبانو د دوو قمندانانو په شمول یې شپږ تنه له وسلو او چاودونکو موادو سره یو ځای نیولي دي. د مطبوعاتي دفتر مسؤول جګړن ګریګوري ازادي راډیو ته وویل نیول شوو کسانو په افغان او ائتلافي ځواکونو باندې په حملو او بمي چاودنو کې لاس درلود. له بلې خوا نن غرمه د خوست ولایت په یعقوبۍ ولسوالۍ کې د ملي پوځ د ځواکونو په یوې ګزمې باندې د ماین چاودنه وشوه. د یعقوبۍ ولسوال دولت خان قیومي وایي په دې پیښه کې د ملي پوځ دوه سرتیري ټپیان شوي او موټر هم زیانمن شوی دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې څلور تنه سرتیري وژلي خو دولت خان د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په لوګر ولایت کې د لارۍ بمي چاودنه غندلې او دا یو وحشیانه او ظالمانه عمل بللی. په دې چاودنه کې د دیارلسو ماشومانو او څلورو پولیسو په شمول 15 کسان وژل شوي. د پنجشنبې په ورځ یوه لارۍ د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې په ظاهر کې چپه شوې وه خو چاودېدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي ول. کله چې ماشومان او پولیس لارۍ ته نږدې شول چاودنه پکې وشوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د چین په لویدیځ ولایت ژنجیان کې د وروستیو فرقهیي شخړو له وجې د جمعې په ورځ د ټولو مسجدونو د تړلو له امر سره سره بیا هم یو شمېر مسجدونه د جمعې د لمانځه لپاره خلاص ول. په اورومچی ښار کې ځینې مسجدونه وروسته له هغې خلاص شول چې زیات شمېر لمونځ کوونکي د مسجدونو مخ ته راټول شول او د خلاصولو غوښتنه یې وکړه. د چین مشرتابه پرون وویل هغو کسانو ته به چې په روانې اونۍ کې د یو غور مسلمانانو او هانټبرو چینایانو ترمنځ وژونکو شخړو کې لاس درلود سخته سزا ورکړي. د یو غور د مسلمانانو او هانټبرو چینایانو ترمنځ نښتو کې شاوخوا 165 کسان وژل شوي. امنیتي ځواکونو په اورومچی ښار کې سخت مقررات وضع کړي او په سلګونو کسان یې نیولي دي. راپورونه وایي نن په زرګونو کسان د شخړو له وجې له اورومچی ښار څخه د وتلو په مقصد د بسونو او ټرین تمځایونو ته راټول شوي ول. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي جنگي جټ الوتکو تیره شپه د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو په سنګرونو باندې بمباري کړې او له لسو زیات وسلوالې وژلي دي. دا حمله د پېښور ښار په شمال لویدیځ کې د ورکزو په قبایلي سیمه شوې ده. په عین حال کې امنیتي ځواکونو په مندو ایجنسۍ کې شاوخوا 40 تنه مشکوک وسلوال نیولي دي. یو سیمه ییز چارواکی وایي نیول شوي وسلوال د بیت الله مسعود ملاتړي دي. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشران نن د ایټالیا په مشري غونډه کې سلا شول چې د دریو کلونو په موده کې به له بېوزلو هیوادونو سره د 100 میلیارډ ډالرو مرسته وکړي چې هغه پر خپل زراعتي سیستم خکړي. د ژمنه د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون د ایتالیا په لا اکویلا ښار کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په مهال وکړه. د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض ژمنه وکړه چې بېوزلو هیوادونو ته به نورې عاجلې مرستې هم ورکوي. په تیر وخت کې د هیوادونو په نړۍ کې له لوږې سره د مبارزې په مقصد په مستقیم ډول مرستې ورکولې. په اتو سترو صنعتي هیوادونو کې انګلستان، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، روسیا او امریکا شامل دي. د میانمار د ډیموکراسۍ پلوي مشري آونګ سان سو کی محاکمه نن بیا پیل شوه. سو کی چې د میانمار د ډیموکراسۍ د ملي اتحاد مشره ده، په دې تورنه ده چې په کور کې د نظربندۍ له شرایطو څخه یې سرغړونه کړې او یو امریکایي ته یې په کور کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. انتقاد کوونکو د تړلو دروازو تر شا دا محاکمه غندلې او وایي مقصد یې دا ده چې د سولې د نوبل جایزې وړونکي د 48 کلنه مبارزه د راتلونکي کال د انتخاباتو په جریان کې په زندان کې وساتي. یوه اونۍ وړاندې د میانمار پوځي چارواکو یانګون ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د سفر په مهال هغه ته اجازه ورنه کړه چې له سو کی سره وګوري. او د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ بندکت 14 به نن په واتیکان ښار کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. دواړه مشران به د بېوزلۍ او چاپیریال ساتنې په شمول د یو لړ مسلو په اړه چې دواړو ته مهمې بریښي خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما به د نن ورځې په وروستیو کې د ایټالیا په لا اکیلا ښارګوټي کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته روم ته ورسیږي. دا به د جمهور رئیس باراک اوباما او د نړۍ د عیسویانو د مشر ترمنځ لومړنۍ کتنه او غونډه وي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. وخت د مازدیګر 6:08 دي. د روانې خبرې مجلې په دوام کې راپور نه وړاندې کیږي. د امریکا د پوځ جګپوړی قومندان جنرال ډیوید پیترایوس وایي چې د امریکا په لیو سمندري ځواکونو ته به د هلمند په جګړه کې سختې ورځې په مخ کې وي. افغان او ائتلافي قواو په غزنی او هرات ولایتونو کې پوځي عملیات کړی دي. له پاکستانه د افغان کډوالو درستنېدو بهیر چې پایلې نن په پام کې وو تر یوې اونۍ وځنډید. او د افغانستان د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي افغانستان د نوري کیبل لاره له نړۍ سره وصل شو.
د نوري کیبل په ذریعہ باندې د ازبکستان همسایه ملک سره ترمز د لارې نه د ازبکستان او ټول دنیا سره موږ وصل شو.
کدی خبری مجلې ته تر پای غوښ شي نو پر دې او نورو موضوعاتو سربیره به مو د پاکستان پر وروستي حالاتو هم خبر کړو. له ازادۍ رادیو څخه مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان خبرداري ورکړی چې راتلونکي ورځې به د سختو جګړو ورځې وي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال ډیوید پیترایوس په هلمند ولایت کې روانو عملیاتو ته په اشاره سره یادونه وکړه چې دا به داسې یوه جګړه وي چې په تیرو اوو کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. د امریکا د پوځ د دې جګپوړي قومندان د څرګندونو په اړه اسوشیټډ پرس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې دا د جزئیات وړاندې کیږي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال ډیوید پیترایوس چې په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د امریکایي قواو مشري کوي وویل چې د عملیات به د جنوب پر لسو ولسوالیو چې د افغانستان په سلو کې اویا جګړې پکې کیږي متمرکز وي. پیترایوس چې د امریکا په ساتنه د وینا او په لړ کې سان فرانسیسکو ته رسیدلی، تیره ورځ په سیاتل ښار کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو په یوه قرارګاه کې خبرې کولې. جنرال پیترایوس په خپل وینا کې چې نږدې یو ساعت وخت یې ونیو خبرداری ورکړ چې پلی سمندري ځواکونه به تبه سخت جګړه په مخ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پلی سمندري قواو له څو ورځو راهیسې په هلمند ولایت کې پوځي عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې هغه سیمو ته ننوتی دي چې د طالبانو مرکزونه پکې وو. د امریکا د پوځ د جګپوړي قومندان روان عملیات تر ټولو اوږده پوځي عملیاتو بلل او ویل د عملیاتو لپاره دوامداره او د پاموړ ژمنه او تعهد په کار دی څو طالبان یو ځل بیا له دې سیمو څخه د تروریستانو لپاره ځالې جوړې نه کړي. جنرال پیترایوس زیاته کړه دا خبره خاص اهمیت لري چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې په دې سیمو کې پوځي ځواک حضور ولري. د وویل د روان کال ترمنی پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 18 زرو عسکرو ته ورسیږي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان همدارز وویل چې د امریکا پاوز به احتمالا افغانستان ته هغه زغروال ګاډي ولیږي چې په عراق کې نتیجه بریالی و. د یادونه وکړه چې دا ګاډي ښایي قندهار ته واستول شي. جنرال دیوید پیترایوس په عراق کې د پوځونو د زیاتولو د بریالۍ تجربې له کبله د یو تجربه کار پوځي قومندان په توګه ډېر شهرت ګټلی.
خبری مجله اوري.
افغان او نړیوالو ځواکونو د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. افغان چارواکي وایي دا عملیات پر یو کور شوي چې په ترڅ کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون 22 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال پر دې موضوع د غزنی د امنیت له قومندان خیالباز شیرزي سره مرکه کړي او په سر کې غوښتنه ورڅخه کړي چې د دې عملیاتو جزئیات او څرنګوالی بیان کړي.
لګروپو ولسوالۍ کې دا د خواجانور غوند چې دی دلته یو کلی ده په نام د سلیمانزو سره اولسو بجو نه تر څلورو بجو پورې همالته عملیات شوي دي. تقریبا 2 نفر طالبان چې په یو کور کې ده وو دا داخلي او خارجي طالبان دي دا د منځه تللي دي.
جنرال صاحب دا هوایي عملیات شوي دي که ځمکني عملیات شوي دي؟
هوایي.
او جنرال صاحب تاسو ویل چې دا کوم کور کې راغونډ شوي وو؟
کوم کور کې و؟ دا د سلیمانزو په کلي کې چې د خواجه نور غونډ او صدقات د جهاد وخت و. په هماغه وخت کې په کلي کې یو کور د سلیمانزو په کلي کې مخکې دا ټول د منځه تللي دي.
جنرال صاحب په دغه عملیاتو کې خو به ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه یې اوښتې؟
دا چې ټول خارجي او داخلي طالبانو دا کور دوی لپاره مشخص و، عملته هغه دوی مرکز و.
جنرال صاحب به دولتي او ائتلافي ځواکونه څه تلفات لري؟
هغوی ته هېڅ نه و تلفات نه دي اوښتي.
د غزنی د امنیه قومندان خیالباز شیرزای و چې د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د تیرې شپې عملیاتو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په هرات ولایت کې هم د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په عین حال کې په سیمه کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د کمپاین مسؤلان وایي چې د هرات ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو فعالیت د دوی لپاره ستونزې پیدا کړي دي. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د هرات ولایت امنیت چارو قومندانۍ د امنیت امیر سمنول دلاور شاه دلاور په ټلیفون سره ازادي راډیو ته له چشت شریف ولسوالۍ څخه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. دلته د مخالفینو د ظلم، غلا او غدیو د کمولو او د ټاکنو لپاره د یوې امنیتي فضا د جوړولو په غرض موږ د ملي اردو په ملاتړ عملیات پیل کړل. تر دغه مهال لستنه وسلواله مخالفین قتل او یو شمیر ټپیان شوي دي. زموږ لوري ته زیان نه ده اوښتی. خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي بیا په ټلیفوني پیغام سره د چشتي شریف جګړه کې د خپلو سړیو مړینې باندې تبصره ونه کړه، خو دولتي عسکرو ته یې د درې تنو د مړینې وویل. احمدي په همدغه پیغام کې د هرات بادغیس ولایت ترمنځ لار کې د بندې سبزک د کوتل د تړلو ادعا د خپلو سړیو په لاس وکړه. کته هم د هرات امنیتي مامورینو د اعداب اساسه وبلله، مګر دلته ولسمشرۍ ته د نوماندو ډاکټر عبدالله او میرویس یاسینی د تبلیغاتي دفتر مسولینو په ګډه خبري غونډه کې د سبزک سیمه کې د طالبانو د پراخه حضور شکایت وکړ. خو د هرات امنیتي مامورین کته هم ځینې امنیتي ستونزې دلته مني، مګر وایي پولیس له منځه وړلو کې برلاسي دومره وسلوال هم دلته نشته چې د خلکو او دولت په وړاندې د ښکاره حضور ولري. د ولسمشرۍ د نوماندو دغو ولایتي مسؤلینو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ځینې مامورینو د کار د نیمګړتیا څخه هم سر وټکاوه. خو د ځواب لپاره د هرات د ټاکنیز دفتر مسؤل احمد ضیا له دې سره چې ازادۍ راډیو دفتر ته ور وبلله، مګر ځواب یې ونه وایه.
لاونه تر اوو او ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به آزادی رادیو.
سموګرګل آزادی رادیو اوري.
ستاسو لا پیغامونه نه
د جمهور ریاست محترمو کاندیدانو، تاسو کله تفوقي د خپل هوادوالو ته توادی ورکوي نو په دغه مرانداځه باندې ورکې چې تاسو وکولای شئ هغه سبا سرته ورسوي.
وختنه مداغه چې ملت آرام شي ولوس آرام شي د ولوس په خدمت وکړي ولوس غم وخوري ولوس غم وخوري
ازادي رادیو د انتخاباتو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري چې هر ورځ د سهار له او د مازدیګر تر او بجو پورې خبريږي. دا وخت د مازدیګر شپږ بجې او پنځلس دقیقې دي. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر له تیرو څو اونیو راهیسې ځنډېدلی دی. ټاکل شوی و چې دا بهیر د جولای له لسمې نیټې پیل شي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل نه شي. په دې اړه له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال دا راپور راستولی.
د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ تازه خبره شوې خبر پاڼه وایي د تورخم د لارې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو پروسه به د جولای تر اتلسمې نیټې پورې بندوي. خبر پاڼه وایي دا پروسه د دوی د حیات آباد د ستنېدو په مرکز کې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله بنده شوې چې د کډوالو اداره د دغو ستونزو د هوارولو هڅه کوي. د یو این ایچ سی آر اداره هغو افغان مهاجرینو ته چې د پاکستان د خاورې نه په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي خبر ورکوي چې تر څو د بیرته ستنېدو د پروسې د بیا پیلېدو په اړه کوم اعلان شوی نه وي، دوی د قرار په خپلو کورونو کې کینی. خبر پاڼه وایي د کویټې په بلیلی سیمه کې د دوی مرکز پرانیستی دی او د بلوچستان ایالت کډوال د چمن د لارې خپل هیواد ته ستنېدی شي. د کډوالو اداره د تیرو څو اونیو راهیسې د بیرته ستنېدنې پروسه ځنډوي چې ورسره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. د ګرمۍ د رارسېدو او د پېښور د ناامنه حالاتو په کتو ډېری افغانان خپل هیواد ته ستنېدل غواړي، خو د کډوالو ادارې تر اوسه د بیرته ستنېدو پروسه بنده ساتلې ده. که څه هم د یو این ایچ سی آر چارواکي دا خبره نه مني، خو آزادې سرچینې وایي په پېښور کې د ملګرو ملتونو مامورینو ته ګواښونه متوجه دي، نو ځکه دوی د بیرته ستنېدو دفترونه تړلي دي. په پېښور کې د افغانستان د مهاجرینو ریاست د یو این ایچ سی آر نه غوښتنه کوي چې د بیرته ستنېدو لړۍ دې زر له سره پیل کړي. په پاکستان کې دا مهال د دوه میلیونو په شاوخوا کې کډوال ژوند کوي چې په روان کال کې تر اوسه د څلوېښتو زرو پورې کډوال په خپله خوښه بیرته هیواد ته ګرځېدلي دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې له ګڼو امنیتي ستونزو سره سره دوی د نوري کیبل د پروژې کارونه په بری سره بشپړ کړي دي. د افغانستان د مخابراتو د وزارت تخنیکي مرستیال په حیرتان ښارګوټي کې د دې پروژې د پرانیستو پر مهال وویل چې د نوري کیبل د پروژې له بشپړېدو سره افغانستان له مخابراتي لارې له ازبکستان او له هغې لارې له ټولې نړۍ سره وصل شوی دی. د موضوع په اړه نورحال له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې،
افغانستان د نوري کیبل په ذریعه د ایرتان له لارې د ازبکستان هیواد سره وصل شو. د پنجشنبه پر ورځ د بلخله د ایرتانو په ښارګوټي کې د افغانستان او ازبکستان د مخابراتي معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارتونو تخنیکي مرستیالانو او د بلخ ولایتي چارواکو د نوري کیبل پروژه چې دوه هیوادونه افغانستان او ازبکستان یې سره وصل کړل پرانستله. د مخابراتو د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د افغان ټلیکوم لوی رئیس ګل احمد وایي د نوري کیبل د پروژې د دریو مرحلو د کارونو څخه د مرحله چارې بشپړې شوې دي.
پروژه د نوري کیبل پروژه را په 2001 کال کې د مخابراتو البته د وزارت کشافي بودیجې په ذریعه باندې افغانستان کې شروع په کار وکړه. په دریو مرحلو کې باید سرته رسیدلې وي چې دوه مرحلې تقریبا تکمیل دي. یعنې دا چې دا پروژه د کابل نه شروع تر قندار او قندار نه تر هرات پورې، د هرات نه بهتر تر مزار شریف او د مزار نه قندوز ته او د قندوز نه بهتر کابل ته او د کابل نه جلال آباد. په دې مسیر کې چې څه ښارونه دي دا ټول پوشش لاندې راولي او په څنګه دې کې د پوشش لاندې دا عمده ښارونه چې ولس ولایت دي تقریبا آتش پیته ولسوالی دی دا به ونیسی. په مجموع کې د دې پروژې لګښت یا سرمایه گذاری شوی دا اویا میلیونه ډالر وه. فعلا په رسمي صورت د حیرتانو د لارې نه موږ او تاسو اوس دا پروژه وصل کړله د نوري کیبل په ذریعه باندې د ازبکستان همسایه ملک سره کې د ترمیز د لارې نه د ازبکستان او د ټولې دنیا سره موږ اوس وصل شو.
ښاغلی راسمان وایي چې د نوري کیبل د پروژې په پالیدو سره به خلک په ټیټه بیه د باکیفیته مخابراتي انټرنیټي سهولتونو څخه برخمن شي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا به په کیفیت د مخابره کې ډیر اساسي رول ولوبوي او په قیمتونو د مخابره کې به ډیر اساسي رول ولوبوي. تاسو ته به تر معلومه ده چې زموږ ټول ارتباطات د سټلایټ د لارې نه وو. د سټلایټ د لارې نه دغه ډیر قیمته تمامېږي، هم اواز هم انټرنیټ او ټول هغه امکانات چې موږ غوښتل. دا به په ډیر نږدې راتلونکي کې تاسو د ټول د افغانستان خلک به د دې امکانات وویني او موږ ډیر امیدوار یو چې په ډیر ښه کیفیت سره او په ډیر مناسب قیمت سره به خدمتونه نور هم د مخابراتو د خلکو خدمت.
د افغان تلیکام مشر غلام مدرسمند وای د دې پروژې په پلي کېدو کې د زیات امنیتي ستونزو سره دوی په بری دغه پروژه پلی کړه.
البته امنیتي ستونزې وي ډېرې، نورې خاصې ستونزې نه وي، او بعضې وختو کې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې د پروژو پلانونه منظم نه وي، نو کله کله په ښار کې او یا د ښار بیرون هم څه ستونزې وي. ستونزې مې پکې لیدلې دي، ولې د ټولو ستونزو سره سره موږ وکړی شو چې دا پروژه په ډېره کامیابۍ سره تطبیق وو. حتی موږ د دې پروژې په تطبیق کې دوه نفره تلفات هم ورکړي دي، نور هم دغسې ستونزې وي. اوس د جنوب په طرف باندې یعنې د غزنی نه د زابل نه تر قنداره پورې هم زموږ کار روان دی. امیدوار یو چې د بولدک د لارې او د قندار د لارې او د هرات د لارې نه هم ډېر زر وصل شو، او کار زموږ د بادغیس د لارې نه هم جریان لري. امیدوار یو چې دا هم وصل شي.
راسمان وای دوی د مسلکی تخنیکی پرسونل پر څه ستونزه نه لري، تر مخې د مسلکی پرسونل د روزنې چارې پر مخ وړي دي.
په هرات ولایت کې چارواکي د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي. دوی په خپل ولایت کې د عوایدو د لوړوالي یو دلیل د امریکا په مرسته د ګمرکي تاسیساتو جوړېده او بل په هرات کې د سوداګرو پنګونه بولي. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور معلومات.
د هرات د ولي وایه نقیب الله اروین وویل د هرات ګمرکي عوایدو لومړی اټکل خلاف 9% زیاتوالی کړی ده. د کال لومړیو څلورو میاشتو کې د هرات ګمرک له عوایدو څخه 1.9 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته تللي دي. له نیکه مرغه ویلی شو چې تیر کال په پرتله 9% د ګمرک عواید زیات شوي دي. هرات کې ګمرکي عوایدو د لوړوالي لوی لاملونه اسلام قلعه کې د امریکا متحده ایالاتو او جرمني هیواد بلا عوضه 40 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د عصري ګمرکي تاسیساتو جوړښت یاد شو، چې له امله یې سوداګرو د غلارې ته د ګمرکي اسانتیاو له کبله مخ را وکړه. هرات په ایران سربیره د ترکمنستان هیواد سره هم تور غونډۍ کې سوداګریزه بندر لري، چې هره ورځ د دولتي مامورینو په وینا سلګونه لارې سوداګریزه مالونه له همدغې لارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته وړل او راوړل کیږي.
له ازادۍ راډیو څخه خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د دې او نور موضوعاتو تفصیل د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ، نو ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org په یاد وساتئ. هلته تاسو کولی شئ چې راپورونه وګورئ، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه په تصویر او په اواز سره واورئ او وګورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د حج او اوقافو وزارت او نورو حکومتي اړوندو ادارو ورسره د 10,000 حاجیانو د وړلو په برخه کې چې د خصوصي سکتور برخه ده په څرګند ډول خبرې نه دي کړي. حال دا چې د دې خونې د چارواکو په وینا دولت د 10,000 حاجیانو د وړلو لپاره خپلې تیاری پیل کړي دي. په دې اړه له کابل دا راپور واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوندي رئیس وایي چې دولت باید په راتلونکي اونۍ کې د خصوصي سکتور له لارې سعودي عربستان ته د 10,000 حاجیانو د وړلو په اړه خپل دریځ څرګند کړي. محمد قربان حق جو چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغان دولت او سعودي عربستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې له 1,500 افغان حاجیانو له ډلې څخه 10,000 به د خصوصي سکتور لخوا سعودي عربستان ته وړل کېږي. حق جو دا هم وویل چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دې خونې او د حج او اوقافو د وزارت ترمنځ هم یو تړون لاسلیک شوی و، خود تر اوسه پورې کوم عملی ګام نه رپورته شوه.
وزارت محترمه حج اوقاف یک ماه قبل به عرب
د حج اوقاف محترم وزارت یو مشمخ کې سعودي عربستان ته پلاوی واسطه ولو، او دوی د هغو حجانو د وړلو لپاره چې دولت پورې اړه لري خپل تیاری نیولې دي. دوی په مکه او مدینه کې د حجانو د اوسېدو ویزو او نور ټول مسایل تنظیم کړي دي. د هغو 10,000 حجانو برخلیک چې باید د خصوصي سکتور لخوا یوړل شي لا هم نه روښانه شوی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د حج اوقاف د وزارت نظر هم واخلي، خو دغه وزارت چارواکي د خبرو لپاره حاضر نشول. سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د وړلو بهر هر کال له ستونزو سره ملوي، او حاجان په سعودي عربستان کې د روی د اوسېدو او هیواد ته په بیرته راتګ کې د خورا زیاتو ستونزو شکایت کوي. د همدغو ستونزو د تکرارېدو له امله تیر کال د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر له خپلې دندې ګوښه کړی شو. کتونکي بیا وایي چې د دې ستونزو د زیږېدو اساسي علت په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت دی.
ستاسو رایه ستاسو راتلونکی. گرانو وطن والو رازه چه دیوز رو دریسه و عدتی امکال ده اصد پر نهویشت منیته ده ولسمشری اولیتی شوراگانو پتاکنو که برخ باخلو او ده ولسمشری اولیتی شورا لپاره ده اخبال خواهی کندیتا رای برخلو ده تاکنو پر ورز با تاسو دوی رای پانی در لازکره شن رای پانه ده ولسمشری او نسوری رای پانه ده اولیتی شوراگانو ده تاکنو لپاره ده
ده ولسمشری تاکنو که هر کندیت بریالای بلل کیگی چه تر 500 فیصد و زیاد رای واخلی که او کندیت هم تر 500 فیصد و زیاد رای وانه خستلشی نو کم و دو کاندیدانو چه تر طول و زیاد رای تر لاسه کردی ده تاکنو پا دویم پڑاو که گدون کوی همدارنگا ده ولیتی شوراگانو سالورم برخ سوکی خدو تا زنگر شوی دی یاد ولره چه پا تاکنو که ده گدون لپارا ده رای ورکولو کار تا ارتیا لره ده زیاد و معلوماتو ده تر لاسه کولو لپارا یو سلو نوی بریاش میرا ووهی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري د صوبه سرحد د سوات او ملکنډ په سیمو کې ورسته له دوه میاشتنیو جګړو د پاکستان پوځ بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته بولي. له دې سیمو څخه څه باندې 2 میلیونه تښتیدلي خلک اوس حیران دي چې په خپلو سیمو کې به له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان وي. دا خلک اوس هم د صوبه سرحد په بېلابېلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق په خپل راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې چې فریده هوټ سیفیه جزئیات اوروي.
عبدالله چې د پاخه عمر سړی دی د سوات په مټه سیمه کې بسګر و. خو دوه میاشتې مخکې د جګړو له امله خپله سیمه پرېښوده او ګاونډۍ سیمې هزاره ته ولاړ. د مخه تر دې چې عبدالله خپل کور پرېږدي استقامت یې کړی و. هغه د سولې کمیټه جوړه کړې وه څو خپل کلی له وسلوالو طالبانو وساتي، خو ټولې هڅې یې په اوبو لاهو شوې او له خپل کلي وتلې.
سواتیان داسې ډېر شو لکه په خوب د سړي باندې چې ناسه په سوکرای شي چاړی په لاس کې. نو هلته بیا ژوند ډېر وران شو، بازارونه بند وو، خلک به مخ به پټو، سلسله اتیا اتیا کسان به ګرځېدل.
اوس عبدالله او د هغه کورنۍ دې ته تیار دي چې بیرته خپل کور ته ولاړ شي او د ارامۍ په تمه دي. د روانې میلادي میاشتې په 9مه د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلاني اعلان وکړ چې بې ځایه شوي خلک کولی شي د جولای له 14مې یعنې سر له راتلونکي سه شنبې بیرته راستانه شي. هغه وویل چې د امنیت لپاره به پوځي ځواکونه په سیمه کې پاتې شي. یوسف رضا ګیلاني د خبرې دوه ورځې وروسته له هغې وکړي چې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جان هولمز وویل پاکستان دې ته اړتیا لري چې د مناسبو شرایطو په تیره د امنیت په اړه خلک مطمئن کړي. په وروستیو کې د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې په سوات کې د طالبانو مشر مولانا فضل الله په یو هوایي برید کې وژلی دی او وی ویل چې په سیمه کې د 1.5 زر مخالفو وسلوالو په وژلو او د سوونو په نیولو سره سیمه پاکه کړې ده، خو ډېر سیمه ییز خلک لا هم خپلو سیمو ته له تګ څخه ویره لري. د سوات جګړه ځپلې سیمه کې د هولمز په ګډون د مرستندویو ټولنو کارکوونکي ته سترګو کیږي. خو د مټې بزګر عبدالله وایي که مرستې په سمه توګه ولګېږي نو ډېر خلک به بیا راتلو ته زړه ښه کړي.
پکار دره چې دا په سیزې باندې کم ژوند نقصان شي دي، کم خلک دردېدلی دي، کم خلک مړ دي، کم زخمیان دي، او د تیرو غلطو او د بې پروو په نتیجه کې به د راتلونکي وخت لپاره خپل ځان سیټ ساتي، دوست به وپېژني، دښمن به وپېژني.
عبدالله وایي په سوات کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د بیا رغونې کارونه روان دي. که دوی خلکو ته ښوونځي، روغتونونه او نور امن منفعه ځایونه جوړ کړي، لرې به نه وي چې د سوات ډېر اوسیدونکي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
په سوات او ملکنډ کې له څو نویو جګړو وروسته د خلکو حالت د ازادۍ راډیو د خبري څنګ په راپور کې. د بلوچستان په مروټ سیمه کې د ماین د چاودنې په پیښه کې 15 تنه ملیشه سرتیری وژل شوی دي. په دې پیښه کې 3 تنه نور ټپیان هم دي. له بلې خوا د دې ایالات په ژوب سیمه کې هم 2 امنیتي سرتیری په ډزو وژل شوی دي. په دې اړه له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د پنځشنبې په ورځ د کوټې ښار جنوب ختیځ لوري ته مچ سیمې ته نږدې په مارواړ سیمه کې د نیمه پوځي ملیشه ځواکونو 15 سرتیر هغه مهال ووژل شول چې د سړک په منځ کې ځای پر ځای سوی ماین پر وچاودید. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو سرچینو ویلي کله چې سرتیرو په مارواړ سیمه کې د سکرو په کانونو کې د کان کیندونکو د امنیت ساتونکو ملیشه سرتیرو لپاره خوراکي توکي وړي وو او له هغه ځای کوټې ته د راستنېدو په حال کې وو چې پر موټر یې د خام سړک په منځ کې شخ کړای سوی بم ور وچاودید او په نتیجه کې د دوی 15 سرتیر ځای پر ځای ووژل شول او درې تنه نور یې ټپیان شول. د ملیشا ځواکونو موټر د چاودنې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوی او د پیښو ټپیان په سمدستي توګه د سوی سیمې روغتون ته وړل شوي دي چې ویل کېږي د هغوی حالت هم د اندېښنې وړ دی. د ملیشا ځواکونو یو ویاند اویس احمد خبري رسنیو ته ویلي چې د وسلوالو د نیولو لپاره یې سیمې ته نور امنیتي سرتیري هم لېږلي دي. د دې چاودنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو حکومتي چارواکي په دې پیښه کې وسلوال بلوڅان تورن بولي. د یادونې وړ ده چې له تېرو دوو اونیو راهیسې په کوټه ښار کې ملیشا ځواکونه د امنیت ساتلو په چارو ګمارل شوي دي چې تر ډېره یې په ښار کې د وسلوالو لخوا په ډزو د خلکو د وژلو مخه نیولې ده. خو په بلوڅ میشتو سیمو کې لا هم وسلوال بلوڅان د حکومت په وړاندې مقاومت کوي او ادعا کوي چې تر څو پورې په سیمو کې پوځي عملیات پای ته نه وي رسېدلي، د پاکستاني امنیتي سرتېرو په وړاندې به همداسې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي.
خبری مجله اوري.
د دې خبرې مجلې پای ته رسیدلې. یو قدر منوریدونکو، د وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې شوې. د ازادۍ راډیو وروستۍ خبرې نیم ساعته مجله دا د پیل شوه چې ملیحه احراری په کې ستاسو کوربنه ده. او اوس به تاسو ووایئ چې څه لري په دې پروګرام کې.
تشکر آقای تکر و سلام به شنوندگان عزیز. در برنامه حاضر در سطر گزارش ها درباره اظهارات قماندان قوای مرکزی نیروهای آمریکا گزارشی داریم که از روزهای دشوار جنگ در افغانستان در چند روز آینده هشدار داده است. اما قبل از پرداختن به گزارش ها، امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در ولایت خوست میگوید سربازان از شب گذشته 6 تن را به شمول دو فرمانده طالبان همراه با مواد منفجره دستگیر کردند. رئیس جمهور افغانستان حمله به می دیروز در ولایت لوگر را به شدت تقبیح کرده و آن را یک عمل وحشیانه خوانده است. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند دو سرباز انگلیسی کشته شدند. و مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه حملات هوایی طیاره‌های جنگی این کشور در نزدیک سرحد با افغانستان در حدود 10 شورشی کشته شدند. تفصیل خبرها. دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در ولایت خوست میگوید سربازان از شب گذشته 6 تن را به شمول دو فرمانده طالبان همراه با مواد منفجره دستگیر کردند. جگلن گریکوری مسئول دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در خوست بر رادیو آزادی گفت بازداشت شدگان در حملات گذشته بر نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی دست داشتند. در یک خبر دیگر از ولایت خوست آمده است که چاشت امروز در ولسوالی یعقوبی یک گزمه اردوی ملی هدف یک حمله بمی قرار گرفت. ولسوال یعقوبی دولت خان قیومی گفته است در این رویداد دو سرباز اردوی ملی زخمی شدند و موتر حاملشان نیز تخریب شده است. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته و ادعا کردند که در این رویداد 4 سرباز اردوی ملی کشته شدند، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی حمله بمی دیروز در ولایت لوگر را به شدت تقبیح کرده و آن را یک عمل وحشیانه خوانده است. مقامات گفتند در این رویداد به شمول 13 کودک و 4 پلیس 25 تن کشته شدند. حادثه دیروز زمانی رخ داد که یک موتر لاری که تعداد از افراد به شمول کودکان را حمل می کرد ظاهرا واژگون شد و زمانی که پلیس به محل حادثه نزدیک شد بم جاگذاری شده در این لاری انفجار کرد. در یک خبر دیگر آمده است که در نتیجه انفجار یک بم کارگزاری شده در روی سرک در جنوب افغانستان 3 سرباز خارجی که دو تن آنان آمریکایی ها بودند کشته شدند. درباره هویت سرباز سوم تا حال اطلاعات در دست نیست. در ولسوالی گیروی ولایت غزنی نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی عملیات نظامی را انجام دادند و در جریان آن در حدود 22 شورشی افغان و خارجی را به قتل رساندند. قمندان امنیتی غزنی جنرال خیالباز شیرزوی به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته در قریه سلیمانزی انجام شد. جنرال خیالباز گفت در جریان این عملیات به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. گزارش شده است که در این عملیات از نیروی هوایی نیز استفاده شده. قمندان امنیتی غزنی همچنان گفت در جریان این عملیات نیروهای افغان و خارجی تلفات را متقبل نشدند. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند دو سرباز انگلیسی کشته شدند. وزارت دفاع انگلستان امروز گفت یکی از این سربازان در هنگام گزمه به قتل رسید و دیگر هم در جریان عملیات نظامی مشترک با نیروهای آمریکایی بر ضد طالبان کشته شده است. با مرگ این دو سرباز تعداد عساکر انگلیسی که در جریان همین ماه در افغانستان کشته شدند به 9 تن رسید. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد.
رادیو آزادی.
مقامات امنیتی پاکستان گفتند در نتیجه حملات هوایی تیاره‌های جنگی این کشور در نزدیک سرحد با افغانستان در حدود 10 شورشی شب گذشته کشته شدند. این حمله در شمال غرب شهر پشاور در مناطق قبایلی انجام شده است. در این حال نیروهای امنیتی پاکستان در مهمند اجنسی در حدود 40 فرد مسلح مظنون را بازداشت کردند. یک مقام بلندپایه حکومتی در محل گفته است بازداشت شده ها طرفداران بیت الله مسعود بودند. اجلاس امروز رهبران 8 کشور صنعتی جهان یا G8 روی امنیت غذایی متمرکز بود. در این اجلاس پلان پیشکش شد که هدف آن کمک به فقیرترین مردم در دنیا است. رهبران گروه 8 تعهد کردند که در 3 سال آینده 20 میلیارد دلار را برای انکشاف زراعت در کشورهای نادار سرمایه گذاری کنند. امروز در روز سوم و آخر اجلاس گروه 8 رهبران 8 کشور صنعتی جهان با سران کشورهای آفریقایی دیدار کردند. در جریان دو روز گذشته رهبران G8 روی بحران اقتصادی جهان و تغییر اقلیم سخن گفتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید در اجلاس سران 8 کشور صنعتی جهان در ایتالیا توافق تاریخی در رابطه با آلودگی هوا صورت گرفت. رئیس جمهور اوباما این سخن را در شهر لا اکویلای ایتالیا پس از یک جلسه گفت که هدف آن بحث روی آلودگی هوا بود. در این هفته در اجلاس رهبران 8 کشور صنعتی جهان به هدف کاهش پخش گاز کربن روی مسائل مهم توافق تاریخی صورت گرفت. همه پذیرفتند که کشورهای پیشرفته تا سال 2050 80% در تولید گاز کربن کاهش بیاورند. به این ترتیب ما با چند کشور با هم کار میکنیم تا به سطح جهانی تولید گازهای مضر تا 50% کاهش یابد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان گفت کشورهای غنی همچنان پذیرفتند که در بخش تکنولوژی پاک و بدون تولید گازهای مضر تا سال 2015 دو برابر بیشتر از حال سرمایه گذاری کنند. اما سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون امروز بر رهبران 8 کشور صنعتی جهان یا اعضای گروه 8 انتقاد کرده و گفت آنها در مورد تدابیر جدی برای جلوگیری از تغییر اقلیم تعهدات جدی نکردند. بان کی مون گفت کشورهای بزرگ صنعتی جهان باید راه‌های کمک مالی با کشورهایی را جستجو کنند که توانایی مالی جلوگیری از تولید گازهای مضر را ندارند. بان کی مون گفت این کمک به کشورهای فقیر توانایی آن را می‌دهد تا برای جلوگیری از آلودگی هوا مانع پخش گازهای مضر به فضا شوند. و با وجود آن که مقامات چینایی فرمان مسدودی همه مساجد محلی را در منطقه شینجیانگ داده اند، امروز تعداد زیاد مساجد برای نماز جمعه برای نمازگزاران باز شده بودند. بر اساس گزارش ها شماری از این مساجد در شهر ارومچی پس از آن گشوده شدند که تعداد زیادی در پشت دروازه آن این مساجد جمع شده و خواهان آن شدند تا به آنها اجازه ادای نماز جمعه داده شود. روز پنجشنبه رهبری چین گفت آنانی که در خشونت‌های هفته جاری میان اویغورهای مسلمان و چینایی‌های هان نشاد دخیل بوده اند مجازات خواهند شد. فرمان مسدودی مساجد در شینجیانگ پس از آن صادر شد که تظاهرات مسلمانان اویغور 156 کشته و جا گذاشت. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه است. از این رویدادها گزارش داریم. کماندان قوای مرکزی نیروهای آمریکا از روزهای دشوار جنگ در افغانستان در چند روز آینده هشدار داده است. مسئولان گمرک در هرات و مزار شریف میگویند عواید گمرک در ربع اول امسال دو برابر افزایش را نشان میدهد و بیجا شدگان سوات و ملکن نگران بازگشت به مناطق جنگ زده ایشان میباشند. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم، ما را همراهی کنید. یک جنرال بلندپایه آمریکایی هشدار داده است که چند روز آینده روزهای سخت جنگ در افغانستان خواهند بود. جنرال دیوید پتریوس، کماندان قوای مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه، با اشاره به عملیات اخیر در هلمند گفت جنگ هلمند چنان یک عملیات است که در 7 سال گذشته نظیر نداشته است. در مورد اظهارات کماندان آمریکایی در منطقه، خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارشی را پخش کرده است که فشردهان را مقیم نائب تقدیم می‌کند.
دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی که رهبری قوای آمریکا را در شرق میانه و آسیای جنوبی به عهده دارد میگوید عملیات کنونی در 10 ولسوالی جنوب افغانستان که 70% جنگ ها در آنجا صورت می گرفت تمرکز یافته است. جنرال پتریوس که به سلسله بیانیه هایش در آمریکا به سان فرانسیسکو رفته است در قرارگاه نظامی نیروهای پیاده بحری آمریکا در سیاتل این مطلب را بیان کرد. جنرال پتریوس در بیانیه‌اش هشدار داد که نیروهای پیاده بحری آمریکا در افغانستان به جنگ سخت روبرو خواهد بود. این در حال است که نیروهای پیاده آمریکا از چند روز به این سو در ولایت هلمند جنگ شدید را آغاز کردند و در آن مناطق داخل شدند که مراکز طالبان بودند. این قماندان بلندپایه آمریکا عملیات جاری نظامی را یک عملیات درازمدت خوانده و گفت برای این عملیات نیاز به تعهدات دوامدار و قابل ملاحظه می باشد تا طالبان یک بار دیگر آن مناطق را به مراکز تروریستی مبدل نسازند. جنرال پتریوس اضافه کرد که این موضوع خیلی اهمیت دارد که پیش از انتخابات ریاست جمهوری در این مناطق قوای نظامی حضور داشته باشند و افزود شمار عساکر آمریکایی در افغانستان تا خزان امسال به 68,000 عسکر افزایش خواهد یافت. قماندان قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی همچنان گفت اردوی آمریکا احتمالاً آن 90 زره‌پوش‌هایی را که در عراق نتیجه موفقانه داده بودند به افغانستان نیز خواهند فرستاد. او گفت این زیرپوش‌ها امکان دارد به قندهار فرستاده شوند. جنرال پتریوس به خاطر موفقیت در جنگ عراق به حیث یک قماندان تجربه کار شهرت زیادی دارد و اکنون باید این تجربه خود را در افغانستان هم به کار اندازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:41 دقیقه است. به ادامه گزارش ها گوشتید. مسئولان ولایت هرات میگویند عواید گمرکی در این ولایت تقریبا دو چندان افزایش یافته است. به گفته مقامات تفتیش و تشریح دقیق اموال تجارتی و همچنان مجهز شدن گمرک هرات با وسایل جدید الکترونیکی باعث افزایش عاید در ولایت هرات شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی از هرات.
نقیب الله آروین سخنگوی والی هرات میگوید مطابق به پلان گمرکات وزارت مالیه قرار بود که گمرک هرات در ربع اول سال جاری 2 میلیارد افغانی عواید داشته باشد که این رقم به بیش از 2 میلیارد رسیده و افزایش 19% را نشان میدهد.
در ربع اول سال روان خوشبختانه ما با افزایش 19% عواید گمرک گمرک هرات بودیم، در حالی که در اساس پلان ریاست عمومی گمرکات وزارت محترم مالیه و گمرک هرات داده شده بر مقابل با این پلان باید بیش از 1.9 میلیارد افغانی تسدید عواید میشده که خوشبختانه 2.3 میلیارد افغانی تسدید عواید داشتیم که در مجموع 19% افزایش عواید نشان میده.
وی میگوید این مقدار عواید نسبت به عواید ربع اول سال گذشته نشان میدهد که گمرک ولایت هرات در ربع اول سال جاری بیش از 100% افزایش عواید داشته باشد. آقای آروین علت افزایش عواید گمرک هرات را تشریح کردن دقیق اموال وارداتی، پرداخت دقیق مالیات توسط تاجران و مجهز شدن گمرک به سیستم جدید الکترونیکی می داند. گمرک هرات در غرب افغانستان یکی از پردرآمدترین گمرک های این کشور است که با دو کشور ایران و ترکمنستان هم‌مرز است.
از افزایش واردات از طریق بندر اسلام قلعه و گمرک هرات شنیدید. عواید بندر حیرتان در مزار شریف نیز قرار گزارش مقامات سرحدی افزایش یافته است و روزانه 200 واگن حامل تیل و گاز از این طریق به افغانستان وارد می شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
برنامه بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان مدت است که در ایالت سرحد معطل شده است. قرار بود این برنامه امروز دوباره آغاز گردد، اما مسئولان اداره امور مهاجران در پاکستان میگویند این برنامه برای 8 روز دیگر به تعویق افتاده است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
کمیشنری عالی ملل متحد برای امور مهاجرین در اسلام آباد به روز جمعه طی یک اعلامیه ابراز نموده است که پروسه عودت مهاجرین افغان از طریق شاهراه تورخم به افغانستان الی تاریخ 18 جولای معطل می باشد. در این اعلامیه تذکر گردیده است که پروسه عودت مهاجرین در مرکز حیات آباد پیشاور به منظور بعض عوارض تکنیکی مسدود گردیده است و اداره امور مهاجرین تلاش می‌ورزد که هرچی زودتر این مشکلات را هموار سازد. در این حال اداره UNHCR به آن عده مهاجرین افغان که در پاکستان به سر می‌برند و حاضرند که به کشور بازگشت نمایند خبر می‌دهد که تا به اعلان بعدی این اداره انتظار بکشند و به مرکز عودت مهاجرین در حیات آباد مراجعه ننمایند. این اعلامیه همچنان می‌رساند که مرکز عودت مهاجرین در منطقه بلیلی ایالت بلوچستان فعال بوده و مهاجرین افغان می‌توانند از طریق شاهرای چمن به افغانستان عودت نمایند. قابل یادآوری است که پروسه عودت مهاجرین در دفتر مرکزی حیات آباد از چند هفته بدین سو مسدود گردیده است که به همین اساس مهاجرین افغان که می‌خواهند به کشور عودت نمایند با مشکلات مواجه گردیدند. این در حال است که وضع نارام امنیتی پیشاور و گرمای شدید تابستانی تعداد بیشتر مهاجرین افغان را به این وادار ساخته است که به افغانستان عودت نمایند، ولی اداره امور مهاجرین پروسه عودت را معطل نموده است. با وجود این که مسئولین اداره امور مهاجرین این سخنان را رد نموده به اساس می دانند، مگر منابع مستقل خبر می دهند که کارمندان اداره UNHCR در پیشاور با یک تعداد هشدارها مواجه گردیدند که به همین اساس مرکز عودت مهاجرین در این شهر مسدود گردیده است. از سوی دیگر ریاست مهاجرین افغان در شهر پیشاور از اداره UNHCR تقاضا می نماید که پروسه عودت مهاجرین را هرچی زودتر آغاز نماید. گفته می شود که فعلا در پاکستان بیشتر از 2 میلیون پناهنده افغان به سر می برند و در جریان سال جاری تا به حال دست کم 40,000 پناهنده دوباره به افغانستان عودت نمودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در بامیان برای استفاده درست از فراورده‌های زراعتی معل و جداگیری از تغذیه غیر صحی برنامه آموزشی روی دست گرفته شد که در آن آموزش دهندگان بر اساس این برنامه تجربه‌های خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد.
ده ها تن در امور جلوگیری از سوی تغذی و کاهش مرگ و میر کودکان و مادران در بامیان آموزش دیدند. این برنامه توسط دفتر ساحوی مؤسسه خوراکه و زراعت سازمان ملل در بامیان صورت گرفت. دکتر اکبر شهرستانی مسئول امور تغذی این مؤسسه سازمان ملل در افغانستان عصر روز چهارشنبه در پایان این برنامه آموزشی گفت:
تعلیمات تغذی، آگاهی تغذی، هدف نهاییشی هستند که تعداد سوی تغذی که در افغانستان وجود داره که منجر به مرگ و میر مادر و اطفال نشه و مادر و اطفال بیشترین قربانی را در این بار میتونن اونها اینو آسیب پذیرترین افراد از نگاه سوی تغذی هستند. کاهش در آینده وجود داره.
مسئول امور تغذی مؤسسه خوراکه و زراعت سازمان ملل تاکید کرد: ما می‌خواهیم با این آموزش‌ها راه حل محلی را پیدا نماییم تا مردم محل با استفاده درست از همان مواد خوراکی محلی دچار سوء تغذی نشوند.
ما باید کوشش کنیم تا جاهایی که حتی که امکان داره بتانیم از مواد موجود در ساحه استفاده کنیم و مثلا مواد سوء تغذی کم بیاریم. به این معنی است که تا بتانیم یک راه حلی محلی برای پیدا کنیم.
چند تن از اشتراک کنندگان این دوره آموزشی نیز درباره آن چنین نظری دارند:
نام من فاطمه است. پیورش شب شرکت کردیم. اینجا آموزش دیده بودیم که در قریجات هر نوع مواد پیدا میشه، اما اونو طرز صحیح استفاده از او بلد نیستن. ما کوشش کردیم که هر منطقه رو مطابق همو پیداورای همو منطقه غذای صحیح را برای ما یاد بدن.
نام زینب. در این کورس در یه 3 روز ما یاد گرفتیم مثلا همه چیزی که در قریه سبزیجات یا میوه‌جات یا همه کشت و زراعت که مردم داره اون مورش استفاده درست بکنن.
در این دوره 20 نفر در مدت 3 روز آموزش دیدن و قرار است این افراد برای افراد دیگر نیز آموزش دهند تا میزان سوء تغذی در این ولایت کاهش بیابد. در بامیان میزان سوء تغذی بالاست، اما هیچ آماری توسط هیچ نهادی در این مورد تهیه نشده است.
دو ماه پس از آغاز حملات اردوی پاکستان در مناطق سوات و ملکند، از مردمان بیجا شده این مناطق خواسته شده است تا دوباره به مناطق خود بازگردند. اما 2 میلیون بیجا شده این مناطق در حال حاضر نگران هستند که بعد از بازگشت به چه مشکلاتی در مناطق ویران خود روبرو خواهند شد. این بیجا شدگان در شرایط سخت زندگی در مناطق دیگر صوب سرحد زندگی می کنند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارشی دارد که فشار در آنها مقیم نای پیشکش می کند.
عبدالله دهقان پختسن منطقه متای دره سوات پاکستان 2 ماه پیش به خاطر درگیری جنگ منطقهشان را ترک گفته با مناطق امجوار مسکن گزین شد. عبدالله با خانواده اش یک جا با 3 میلیون مردمان این مناطق در سال 2004 میلادی زمان کردوی پاکستان به تندروان اسلامی در آنجا مصروف جنگ شدند، خانه هایشان را ترک گفتند. عبدالله قبل از اینکه تصمیم ترک خانه و قریه اش را بگیرد خیلی مقاومت کرد. او کمیته صلح را ایجاد کرد تا قریه اش را از حمله طالبان مسئول نگه دارد، اما همه کوشش های او به خاک یکسان شد. سواتی ها غافل گیر شدند. آنها زمانی که از خواب بیدار شدند دیدند که افراد مسلح بر بالای آنها ایستاده اند. ورود این افراد زندگی عادی را در اینجا برهم زد. بازارها مسدود شد، گروه های 100 نفری مسلح در همه جا رفت آمد می نمودند، شفاخانه ها مسدود شدند، مکاتب بسته شدند و پلیس کار خود را متوقف ساخت. مردم وقتی دیدند که زندگی آنها در آنجا ناممکن شد، در چنین وضعیتی مجبور شدند تا سوات را ترک گویند. در حال حاضر عبدالله و خانواده‌اش آمادگی دارد که دوباره به منطقهشان برگردند. در ماه جاری میلادی یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان اعلان کرد که مردمان بیجا شده میتوانند از 13 ماه جولای سال جاری میلادی، یعنی روز سه شنبه، میتواند دوباره به مناطقشان برگردند. او گفت که نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت میتوانند در منطقه باقی بمانند. امروز می خواهم مبارکی دهم که مردمان بیجا شده بعد از 13 جولای سال جاری میلادی می توانند به مناطقشان برگردند. برادران، خواهران، مادران و اطفال و آن در مردمانی که از این حوادث متضرر گردیدند، انشالله می توانند بازگشتشان را به قریه و قصبات و خانه هایشان از این تاریخ آغاز کنند. اما اکثریت بیجا شدگان از امنیت نگرانند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان این موضوع را یک روز بعد از آن اعلان کرد که جان هولمز معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر گفت پاکستان باید از شرایط مناسب و گذشته از آن از وضعیت امنیتی مردم را مطمئن سازد. اخیراً اردوی پاکستان ادعا کرد که مولانا فضل الله رهبر طالبان سوات را در یک حمله هوایی کشته است و همچنان اعلان کرد که با کشتن 1500 فرد مسلح و از بین بردن انبار اسلحه آنها منطقه را از وجود طالبان پاکسازی کردند. حیدرخان یک مقام محلی سوات میگوید در برخی جاها هنوز هم مشکلات وجود دارند، اما خیلی اندکن، از 10 تا 20% می باشد و اما در باقی 80% مناطق سوات می توان به خوبی زندگی کرد. از مردمان بیجا شده که به مشکلات زندگیشان را سپری می کنند تقاضا می کنم که دوباره به مناطقشان برگردند و ما با حکومت مشوره کرده ایم چیزی را که حکومت در آنجا با آنها می دهد آنها می توانند در مناطق خود به دست آورند. اما قابل یادآوری است که روند کمک رسانی در این مناطق جنگ زده دقیق مورد توجه هلمز معاون سرمنشی ملل متحد و کارمندان امداد رسانی قرار دارد.
از آغاز برنامه بازگشت 2 میلیون بیجا شده سوات و ملکان به مناطقشان شنیدید و ما در خشونت‌های هفته جاری میان مسلمانان آیغوری و چینایی‌های بومی نژاد هان در شهر اورومچی در شمال غرب چین 156 نفر کشته شدند. مقامات چینی به تعقیب حادثه خونین شهر اورومچی امر مسدود ساختن تمام مساجد مسلمان‌ها در این شهر را صادر نمودند، اما امروز بعضی از مساجد برای ادای نماز برای مردم باز بودند. روشن نیست که به دلیل ترس از خشونت بیشتر و یا به دنبال تغییر سیاست حکومت مساجد امروز باز گذاشته شده بودند. شرح بیشتر در مطلبی از غفور متین و استناد گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی.
مقامات چینایی بعد از خشونت‌های هفته جاری میان مسلمانان اویغوری و چینایی‌های نژاد آن هدایت داده بودند دروازه‌های تمام مساجد مسدود گردد، اما با وصف این هدایت دروازه های بعضی از مساجد در روز جمعه باز بود و مسلمان ها اجازه داشتند برای ادای نماز داخل مسجد شوند. هنوز روشن نیست که باز شدن مساجد به خاطر تغییر سیاست حکومت است یا اینکه مقامات امنیتی نگرانی دارند اگر به نمازگزاران اجازه ادای نماز در مساجد دادن نشود ممکن دامنه خشونت ها بیشتر گردد. این هم روشن نیست که دروازه های چه تعداد از مساجد در شهر 2,300,000 نفری اورومقی باز بود. قبلا در تمام دروازه های مساجد مرکز ولایت شمال غرب خینگیانگ اعلان نشته شده بود که مسجد امروز بسته است، اما یک مقام چینی که از گفتن نامش خودداری نمود گفت مسدود شدن دروازهای مساجد به خاطر امنیت مردم بود است، ولی دروازه یک مسجد بزرگ و معروف که به نام مسجد سفید یاد می شود در شهر اورومقی بعد از آن بازگردید که یک تعداد زیاد نمازگزاران از محافظین تقاضا نمودند برای آنها اجازه بدهند داخل مسجد شوند و به عبادت بپردازند. یک پلیس اوغوری که محافظ مسجد بود گفت آنها تصمیم گرفتند به خاطر جلوگیری از تصادم با نمازگزاران دروازه مسجد را باز کنند. بعدن به تعداد 500 نفری که در بیرون از مسجد منتظر بودند با 1,000 نمازگزار داخل مسجد شدند و به ادای نماز پرداختند. یک اویغوری که نامش احمد آجی بود گفت اگر مقامات دولتی دروازه مسجد سفید را باز نمی کرد خشم و غضب مردم بیشتر می شد. تحلیلگران می گویند حزب کمونیست حاکم به خاطر امر مسدود ساختن مساجد را صادر کردند که می ترسیدند مبادا یک جا شدن یک تعداد زیاد مسلمان ها در مساجد باعث اشتعال بیشتر خشونت ها شود. اما سخنگوی وزارت خارجه چین قینکانگ می گوید چین قادر است جلو بحران را بگیرد و ضرورت به مداخله جامعه بین المللی نمی باشد. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود حکومت چین مطابق قانون تدابیر قاطع و جدی اتخاذ نموده. این کاملا یک موضوع داخلی چین است. هیچ دلیل وجود ندارد که از شورای امنیت خواسته شود روی این موضوع بحث کند. ما امیدوار هستیم جامعه بین المللی ببینند و به درستی درک کنند و از تلاش های حکومت به منظور حفظ حاکمیت چین و وحدت گروه های نژادی و ثبات اجتماعی این کشور حمایت نمایند.
نگاهی هم بر رویدادهای سیاسی در شرق میانه. هاستی مبارک در مصاحبه‌ای که با روزنامه مصری داشته است به نیاز برای برقراری صلح در شرق میانه تاکید کرد و گفت جامعه جهانی اکنون توافق نظر دارد که زمینه برقراری صلح در شرق میانه میسر شده است، اما گره‌های بر سر راه این هدف هنوز وجود دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در یک مصاحبه با روزنامه یدیود اهرانوت اسرائیلی گفت من عقیده دارم که رئیس جمهور اوباما می خواهد این بحران حل شود و او دارای اراده قوی است. رئیس جمهوری مصر از موقف حماس که گفته است ایجاد دولت فلسطینی را در سرحدات سال 1967 میلادی قبول دارد یک تحول مثبت دانسته که ضمناً رسمیت شناختن اسرائیل را در بر دارد. آقای مبارک از ادامه محاصره غزه هشدار داد که در صورت ادامه آن عواقب وخیمی را با خود خواهد داشت. رئیس جمهوری مصر از وجود تونل ها در سرحدات مصر با غزه ابراز نگرانی نموده و گفته است این تونل ها امنیت ملی مصر را تهدید می کند. مگر در حال حاضر قاچاق اسلحه به گروه های مختلف فلسطینی به طور محدود از طریق بحر صورت می گیرد نه از طریق کانال های موجوده در سینا. رئیس جمهوری مصر بر ضرورت رای حل عادلانه بیت المقدس تاکید کرد و گفت در مورد بیت المقدس در دوران ایهود باراک برای حل نزدیک شده بودند مبنی بر اینکه قدس شرقی پایتخت دولت فلسطین باشد و قدس غربی مرکز اسرائیل و شهرک قدیم از تمام ادیان. پایه‌های این حل در شهر تاباگ مصر گذاشته شد، مگر بعد از دوران بیل کلینتون امور پیچیده‌تر گردید. مشکل دیگری که مورد اختلاف شدید بین فلسطینیان و اسرائیل قرار دارد مسئله بازگشت پناهندگان فلسطین است. به عقیده آقای مبارک لازم است فلسطینیان از حق بازگشت برخوردار باشند، مگر وی دولت یهودی را یک اشتباه نام گرفت و میدان تاخت و تاز گروه‌های تروریستی در جهان خواهد شد. رئیس جمهوری مصر در این مصاحبه رد کرد که تغییری در ابتکار عمل صلح عربی به وجود بیاید. وی در پاسخ به سؤال در مورد عادی ساختن روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل بنابر دعوت رئیس جمهوری ایالات متحده، آقای مبارک گفت مسئله عادی ساختن روابط باید به تدریج صورت بگیرد. اکنون 5 دفتر اسرائیلی در کشورهای عربی باز است. رئیس جمهوری مصر ابراز امیدواری نمود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به صلح با فلسطینیان دست یابد و او را به یک شخصیت قوی توصیف کرد، طوری که محلات یهودی نشین در سینای مصر بر اساس توافقنامه صلح با اسرائیل برداشته شد، از کرانه غربی رود اردن نیز برچیده خواهد شد اگر نیت برای دست یافتن به صلح وجود داشته باشد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی نزدیک میشویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی احراری و دایرکتر تکنیکی آمان امیرزی، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد. This is